ماشام شپږ بجې شپې احمد چې پرم داسې لړو په ماشامنی خبري مجله کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پښتون غورنې غورځنګ وای له بندیزونو او چیلنجونو سره سره باندې په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي خوشې به مخکې لا ازادي راډیو خبر درلو چې دا جرګه نه ده پیل شوې د پښتون غورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وای د نړۍ هیڅ څوک د جرګې مخه نشینی ولی وړاندې په خبرونه کې د دې چرګې ځای ته ورزو او جزئیات تر سره شریکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا او تنبایووا نن د کمکو نجونو د نړیوال ورځ په مناسبت په خبر پڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د غرزشناک اورت په ډیر خپګان سره لمانځي ځکه چې واکمنو چارواکو له یو زرو یو سلو شل ورځو څخه راپرېخوا له دولس کلو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې درې کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې د لږ تر لږه یولسو کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې لس سړي او یو ښځه د چهارشنبې په ورځ د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شول د راپور له مخې په اعدام شویو کې د افغانستان دوه تن هم شامل دي ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري زلینسکي به د اوکراین مهم اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل څخه یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې چې په بشپړې ډول ویجاړې شوې دا سجل رو ما شامنی خبری مجله پا منزنهی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری دا پشتون غورن دا غورزنگ مشر منظور پشتین وای چه چوکی دا جرگه مخه نشینی ولی
جرگه مون نپریدو بختونا خام خواه جرگه مون کهو
د پښتون د دیشمن سربیره تر شی بو مخکله جرګنه و پیل شوه ولی پرې خبري مجله کې د خیبر درې ته ورسو ل جزئیاتو مو خبرو د دې جرګې پاړه د سیاسي چارو کتون کې شینکې کړو خیل وای
دا یو نوې فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې به خپل تاثیرات واچوي
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ به ووري چې واشنگتن هڅه پیل کړې دي چې په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې مخه ونیسي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې په پایل کې د پښتون غورنې د غورځنګ لژمن سره سم چې وای په خیبر کې به په ریګي لال مسیمه کې د عدالت قومي جرګه د پښتونو غواړي او جوړوي په ورزو سیمه ته ځلان یوسفزای را سره دی یوسفزای صاحب څنګه تازه حال څنګه د جرګه پیل شوې ده
ډیره مننه جرګه خو زه دا وخت جرګې د لسیمه بهر هم ځکه چې تاسو ته پته رالته کې د موبایل فون سیګنل نشته کار نه کوي نو بیا خامخا د رابطې لپاره موږ بهر روزو نو در مازیګر پورې خو جرګه لا نه وپیل شوی چې کله زره جرګې لسیمه
مازیګر څو بجې تقریبا
مازیګر منځ دلته کې کیږي سلور نیمه بجې تر دغه وخت پورې جرګه لا نه وپیل شوی سلور نیمه بجې د پاکستان تر په وخت
سلور وبخشه په هغه وخت چې تاسو سوال ته وی حالات څنګه تاسو تشکر دل چې جرګه به ژر پیل شي بل
مېرمن په هغه وخت کې چې کوم انتظامات وو په هغه وخت کې د جرګې انتظامات روان وو زه به تاسو لپاره هغه انتظامات پوه کوم چې د دې جرګې یو مرکزی پندال دی چې په کومه کې به مشران کینی او پاغي کې بدی یو غټ سکرین لګی یو پاغي باندې بدی چې کومه د خبر پختونخوا له مختلفو سیمو کومه ډیټا راغونډ کړی دا چې په کوم سیمو کې سمنه خلکو ته زیان رسیدلی دی، سمنه خلک بے درک دي، سمنه خلک وجل شوی دي، سونه کونډي دي، سونه زخمیان دي، هغه بدی په دغه مرکزی پندال کې خلکو ته په دغه سکرین باندې ورخای. بیا د هغه مرکزی پندال نه چارج یو سلور واړو طرف ته اتیا پندالونه نور جوړیږي چې په هغه پندالونو کې به د خیبر پختونخوا د هرې ضلع یعنی د هرې ولسوالۍ یو یو پندال وي چې په هغه کې به دغه ولسوالو مشران راغوښتل شوي او هغې به ناست وي او هغې به د خپلې سیمې د ستونزو په اړه باندې په دغه ځای کې مشورې کوي، جرګې به کوي او په هغې باندې به یو پرېکړه کوي. د دغې تر څنګ په دغه پندالونو کې د ځینې د ژوند د مختلفو څانګو سره تړلي شوي خلک لکه کاروبار کوونکي شو، خبریالان شو، داسې مختلف خلک د هغې به جدا جدا ځان له پنډالونه وي، هغې به هلته کې خپلې وړې وړې جرګګې کوي. په دغه اتیا پنډالونو کې چې کومې وړې جرګګې کېږي د هغه ځای هغه ستونزې چې دي هغه به ټولې د مرکزي پنډال ته بیا راغونډېږي، دغلته کې به مرکزي مشران ناست وي او بیا به د جرګې په درېیم ورځ باندې په دغې کې یو حتمی فیصله کیږي، یو پریکړه به کیږي. خو نن د جرګې لومړی ورځ چې وا په دې کې په دې مرکزی پندال کې دغه خلکو ته دغه ټول ډیټا چې وا د سونو تفصيلات چې دا ورخول وو، خو هغه له بده مرغه هغه تر مازیګر پورې دغه جرګلا نه و پیل شوی.
یوسف صاحب دغه سکرین تاسو یادونه وکړه چې په سکرین باندې شین خلکو سره شریکوي، دغه سکرین د سیټ اپ چاري چې ترکله پوری تاسو حالت وي بشپړې شي وي؟
نه، زه چې ترکمه پوری الته کې وم تر هغه پوری دغه چې کوم په اطرافو کې سلورو اطرافو کې چې کوم دا اتیا پندالونه لګیدل په دغه پندالونو باندې کار روان و، خو مرکزی پندال چې په هغه باندې لا کار نو پیل شوی. د مرکزی پندال مخه ته دی وی چې مونږ به یو سټیج هم جوړو په هغه باندې هم لا کار نو پیل شوی، او د پښتون ژغورنې غورځنګ الته کې چې کوم منتظمین و هغه دا علت بیانو چې چونکی د دې پروګرام دا چې مونږ بل لس ورځې کې دا ټول پندالونه تیارو، ځکه چې لس ورځې مخکې دې تیاری شروع کړې و، خو حکومت په دې باندې سو ځله عملیات کړل او دا غي د وجه نه دې ته نو سم شوي چې دغه تل کې پندالونه سو پیر دی لګول او بیا ولا غي.
یوسف صاحب یو بل خبر دا ده چې جنو کسانو دا خبره کړې ده چې د کوم کسان چې جرګې تروانو دا نیول شوی دي، مثلا د جنوبي وزیرستان په سروکی سیمه کې د پی ټی ایم په وینا د دوی دیش تنه نیول شوی دی او هغه کسانو مخه پولیسو نیولې ده چې د جرګې په خوا روان وو، او د کوهات د تنل د بندیدو خبر هم شوی ده. ستاسو معلومات څه دي؟
د کوهات تنل بند وو د تیرو په 13 ورځ وړ مروز راشي د کوهات تنل چې هغه بند شي، او نن تر اخیره چې ما کله ما سپخین یعنی 2 بجې وخت کې چې کله ما معلومات کو نو تر دغه وخت پورې د کوهات تنل بند وو، او د کوهات تنل چې کله بند شي نو د خیبر پختونخوا چې کومې جنوبي ضلع دي یعنی شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کرک، د کویټې سره، د بلوچستان جوب، کلا سیف الله، دې ټول هغه د خیبر پختونخوا د مرکزی سیمې دا چې کوم ځای کې جرګه کیږي د دې منقطع شي. دغه شان صرف په دانه چې په لار باندې د پښتون وړي گرفتار شوی دي په مختلفو ضلعو کې، یعنی مختلفو ولسوالو کې، لکورونو هم سروز و راه چې کوم نه دا گرفتاری په نو شمیر پښتون ژغورنې غورځنګ د نو شمیر په سوونو کې یادي.
ځلان یوسف صاحب ډیره مننه ستاسو دغه رابطه وس هم ګډه وډه شوله د واتس اپ لارې. ځلان یوسف زای و را سره له دوی مننه کوم. په همدې موضوع کې تمکی شو د سیاسي چارو د کتونکې شینکې کډوخیل نظر می اخیستې ده، دا وایي چې دا جرګه به پر سیمه اغیزی وکړي.
امانګل دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بی عدالتۍ او یا د ظلمونو یا یو توپری چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخباراتو له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کیږي. دا خیلی چه پختون پا اصلاح هر سات خود آگاهی یا ویختیا یا اترا رسیده لیده چه نور ده غزلم نسی برداشت کولی او ده حقوقتن ایغاق با پورتکوی تر تو پر ظالم متوجه سی چه نور پا ده قوم با ده ظلم زیاده نشی کولی. ایده تاثره با امداوی چه اولوسو نبیخشی او نور استبداد یا زیاتی تا نووی او هیچو کنکلیشی چه دوی ده خپل و شب و اهداف لپاره خصوصا استخباراتی کړي، استعماری کړي، یا ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپل ګټو لپاره وکاروي د غول لپاره باندې ډیر اسانه نه دی. نو دا شانتار ټولېدل په مسائل باندې خبر کېدل، مسائل باندې مسائل تحلیل کول او په دې کې خپل ګټو تاوان لیدل، زه فکر کوم دا یو نوې فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې به خپل تاثیرات واچوي کوم چې په استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
ل اغلی کړو خیل څخه په مننه وسم د همدې جرګې په ارتباط د خیبر پښتونخوا د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
جلوت خان، شمالي وزیرستان، ان شاء الله د الله پاک په فضل سره موږ دا احساساتي چې دا جرګاو کامیاب وي، د خدای په فضل سره چې دا خلک ما فیصله وکړو، ا فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي، آپ ایسا لے دلا پا کو کچھ بے خیری ہونے بھی پہ کہ مشت سے خیر پہ کی بھی ہو، ان شاء اللہ مجھے امید لاری چہ دا جالا چہ کیما صحیح پیسہ لا دو وہ کو آگا کہ وہ برائی وی لارائی ہونے بھی
پلیارو چہ مشکلات رکاوٹ
یار مشتا منا دمرا مشکلات و دمرا چہ مشت ہو یہ غلری اپا کانو یہ رواتلی بس پلیار کے پلیسر تا مختاوی څه ګاډی ارنا ګټکړل په څټ خالکی په کې ونی والا چل یارې باند کړی و پاکا چاپا ګاډ واډل یارې و نارو واتلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو، ان شاء الله د پښتانې په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی امنیت او ډېر ترتیب یې دای او موږ امید چې پښتنو په یو خلاکیږي په یو اتفاقیږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ ودا سه فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شي کوي. ګټی نه ورته اوچول هغه په غره باندې ووشتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیاغه باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دي.
د مون عمر او مراد سکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلین د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مېلمانو له موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه په خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله د موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولول اسرائیل لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پینځور دې مخ کې پکورو او موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته، داس دوز نشته، لري بندل وسم شته، په 3 ام پی او کې چې کوم مشرونی موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګې موږ سره وکي او د جرګې ذات ورکړي چې کم اس کم مشرون دې موږ پرېګ دي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نیټن کولو کړل، موږ دلته واتس اپ کولو کړل، موږ لري کې بندیزونه مل لري کړ، موږ په 3 ام پی او کې چار څومره مشرون گیر دي هغه رو خلاص کړو به بجړګا کامیابی.
په خیبر پښتونخوا کې مو د رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د پښتنو لپاره د عدالت د قومي جرګې په ارتباط اوریدې. دغه جرګه د پښتون غورن غورزنګ را بللې ده، البته لدوی وایي چې نور سیاسي ګوندونه هم د پاکستان لدوی سره په دې جرګه کې مرسته کوي. د پی ټی ایم یا د پښتون غورن د غورزنګ هدف لدی جرګې څخه دا دی چې په سیمه کې سولې ټینګ شي. د سولې په ارتباط مهم خبر نن په نړۍ کې دا دی چې د 2014 کال د نوبل د سولې جایزې جاپاني سازمان نیهون هیدان کیو ته اهدا شو ورکړل شو او ځانګړې شو. د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره دغه سازمان هڅې کوي. دغه کمیټه دغه جایزې د اعلانولو په مهال وویل چې د نوبل د سولې جایزه د هغو هڅو په خاطر ورکړل شو چې دوی له اټومي وسلو د وی پاک نړۍ لپاره هڅې کوي او غواړي چې نړۍ له اټومي وسلو پاک شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي ډېر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخاوني سي. د لبنان پر پلازمېنې بیروت د اسرائیل د پراخو بریدونو په ترڅ کې واشنگتن هم داراس ل اسرائیل غوښتي چې د ملکی وګړو خوندې توپ تډیر پام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وای واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلنکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلنکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزي وروسته خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جګ پوړی غړی په نښه شوی دی. دا له تېرې میاشتې راهیسې لیکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخې د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې درېیم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تېزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هېواد د جنوب ډېره برخه یې هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په بریت کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د بریت په مهال په نښه شوو ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. پاین هلک حزب الله پرون پنجشنبه پر اسرائیل خپل توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوی څو بې پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې ډېر د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک پرون وویل چې یو اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شوو هویت نه دی څرګند. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګه وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنګر چې سوله ساتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایتالیا دغه برید غندلی دی. ایتالیا دفاع وزیر ګایډو انکریستو له اسرائیل غوښتي دي چې دغه برید په اړه چې د ده په خبره هغه تېروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
دا سجره د مشهمنی خبری مجله په منسنی صفه 12/5 نیو په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په sajiradu.com کې نیول شي. د دې خبری مجله په دې برخه کې د سپورت لټګره د پاکستان او انګلستان ترمنځ ټیسټ لوبه نن پای ته ورسیده. دا لوبه 15 ورځې مخکې پیل شوې و. نن یې 15 ده. 15 و انګلستان دغه مسابقه په وی پانی او وڅلوشت منډو وګټله. دغه ټیسټ سیالي چې د ملتان په شار کې د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوې و، پاکستان د پچ تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او په لمړی پانی کې د شان مسعود عبدالله شفیق او سلمان اغا د سلیزو پر مټ 565 منډې وکړې. د انګلستان لوبډلې بیا په خپل لمړی پانی کې 823 منډې وکړې چې د دغه لوبډلې لپاره هری بروک 312 او جو روټ 212 منډې وکړې. د انګلستان لوبډله په لومړۍ پاڼې کې تر پاکستان 218 منډې مخکې و. پاکستان چې خپل دویمه پاڼې د څلورمې ورځې په آخري ساعتونو کې پیل کړې و، د وروستۍ ورځې په لومړۍ سیشن کې یعنی نن یوازې د 220 منډو په جوړولو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، او په دې سره یو وار بیا په خپل کوربه توپ ټیسټ وبایله او په ډېر ستر توپیر ټاکل شوې ده چې د دې دوو لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه د اکتوبر په 15 نیټه پیل شي.
لا خبرونو ور اخوا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په افغانستان کې پر شزو رواني فشارونه لا پسې زیات کړی دي. یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې په هرو 500 کسانو کې یو له سختو رواني ستونزو سره مخامخ دی. هم حاله د افغان شوزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ویلي چې د طالبانو د سختو پالیسیو له امله افغانان په ځانګړي توګه شزي او جنوني د رواني روغتیا ویجاړون کې بحران سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمن او جنوني وای د طالبانو حکومت تازه قانون رواني ستونزې ور پیدا کړې دي. جزئیات د سنکا کړ پر راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون چې له مخې د خلکو پر شخصي چلند، حرکت او لباس محدودیتونه لګول شوي، هغه فشارونه یې زیات کړي چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د رواني روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شو، ویلي د دې قانون اعلان وروسته ډیری میرمنې د ناهیلۍ، خفګان او غصې احساس کوي. د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې 4 فصلونه او 15 مادې لري او په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بدل شوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د یونیسیار په راپور کې دغه شان راغلي: رواني اضطراب له نیمایي څخه ډېر افغانان اغېزمن کړي او په هرو 5 کسانو کې یو د رواني روغتیا له جدي ستونزو سره مخ دی. د یونیسیار په راپور کې دغه شان د روان کال له پیل راهیسې د رواني ناروغانو په شمېر کې 40-50% زیاتوالی ښودل شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو او د کورني تاوتریخوالي زیاتېدل او د عامو خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې زیاتوالي اصلي لاملونه بلل شوي دي. دا داسې مهال ده چې تازه ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څخه غوښتي چې د بشري حقونو د شورا راتلونکي غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په ځانګړې توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي. هماهاله د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری هم د جمعې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د خطرناکو او سختو پالیسیو له امله افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د رواني روغتیا ویجاړوونکي بحران سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. یوه ښځینه خبریاله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
د دوی دغه قوانین داسې دي چې ځینې ښځې، ځینې نجونو د دې قوانینو څخه ناهیلي شوي دي او دغه قوانین د دوی په روح او روان باندې ډېره بده تاثیر کړي او ځینې کسان حتی دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. ما باندې خو ډېر تاثیر کړی، ځکه چې اوس ځینې وختونه چې زه ځان سره یوازې اوسم، بیا ځان سره خبرې کوم.
د کابل ښار اوسیدونکې زلفا محمدي چې پر زده کړو د طالبان حکومت له بندیز وروسته یوازینی شوق او مصروفیت د انځور اخیستل و، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له نویو بندیزونو وروسته نشي کولای چې په دې برخه کې کار ته دوام ورکړي.
دا د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې زموږ روحي او رواني وضعیت لا زیان وګوري او موږ د سختۍ او شرایطو تر اغېز لاندې راشو. دا په خپله ډېره یوه لویه ستونزه ده. افغان میرمنو ته د لا زیان رنځ ورکول دي.
مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په دوی کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا UN Women د روان کال په زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکیچ مخ په پراخېدو دی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال په زرګونو کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د دغه وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون د لید د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په دغو مواردو کې 80% د مخنیوي وړ پیښې دي. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر نابینایان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او ورته رسېدنه نه کېږي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نابینایي او د لیدلو اړوند ناروغي په افغانستان کې جدي ستونزې دي او هر کال شاوخوا 15 زره کسان په دې هیواد کې خپل لسترګو لید بایلي. د دغه وزارت مرستیال عبدالولی حقانی د لیدلو د نړیوال ورځې په مناسبت د اکتوبر په لسمه جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دغه موارد 80% د مخنیوي وړ دي، خو روغتیایي خدمتونو، د لید روغتونونو او لرې پرتو سیمو کې د لید د کلینیکونو د نشتون له امله یې درملنه نه کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د لندوالي د مخنیوي نړیوالې ادارې اټکل شوی شمیره ښایي په افغانستان کې د لنده کېدو کچه د 1.5 څخه تر 2 پورې ده، او نږدې 1.5 میلیونه کسان د لید د کمښت سره مخ دي. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان یو سترګې له لاسه ورکوي.
نوموړي دغه شان وویل په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون کسان د لید له کمښت سره مخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه یو شمیر هغه افغانان چې نابینا دي وایي دوی ته رسیدنه نه ده شوې او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې یوې نابینا چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او دواړه سترګې په بشپړه توګه روښنایي نه لري، ازادي راډیو ته وویل
وضع اقتصادي خو در افغانستان از هیچ کس خوب نزدې شرایط فعلا
په دې شرایطو کې په افغانستان کې د هیچا وضعیت سم نه دی. د سترګو قرنیې مې ستونزه پیدا کړې. ډاکټرانو ویل چې دلته اجازه نشته، باید بهرنیو ملکونو کې درملنه وکړي. نابینا یم، د افغانستان شرایط هم ډیر ښه نه دي، اقتصادي وضعیت خراب دی، خپلې دندې مې هم ټولې له لاسه ورکړي.
د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې سید محمد یزدان پرست چې دا هم په دواړو سترګو نابینا دی او په شمال زون کې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د حق غوښتلو د شبکې غړی دی وایي
ما به دلیل بیماری شبکیه
ما د شبکې ناروغۍ له وجې او دغه شان د درملنې د امکاناتو د نه موجودیت له امله له 10 کلنۍ څخه راپه دې خوا د سترګو لید له لاسه ورکړی. نابینایان په افغانستان کې په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخ دي، لکه تعلیمي فرصتونه، مسلکي او په ټولنه کې د نه منلو له ستونزو سره مخ دي.
نوموړی زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته د بلخ ولایت مزار شریف روغتونه نورو هیوادونو ته د متخصصینو ډاکټرانو په تللو سره دوی په روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د سترګو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مني چې د افغانستان په کلیوالو او وروسته پاتو سیمو کې د سترګو د ناروغیو د تشخیص او درملنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، چې له امله یې ډېر شمیر نابینا شوي دي. خو دغه وزارت ادعا کوي او وایي چې نابینایانو ته د امکاناتو برابرول او د دې برخې پاملرنې ته دوی په خپلو ستراتیژیو کې لومړیتوبونه ورکوي. دوی د خپلو ستراتیژیو په لومړیتوبونو کې راولي. د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمیشنري UNHCR د روان زیږدیز کال د جولای پر 1 پر خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې 400,000 کسان نابینایان موجود دي او 1.5 میلیونه نور بیا د لید له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راځه واخسته په ایران کې تقریبا 10 ورځې 12 ورځې په ایران کې تیر کړې. اړه پاسپورټ هم راځه واخسته او برته راغلی دی مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازمور د پاسپورټو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټ وکړو. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره دي مارس. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6,500 روانې ادارې اوس مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتن عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ، د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست، بیا به مو د هغوی دروازه ورچکچک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا سجی راډیو د نن ماښام لومړی ماښامنی خبری مجله سرته ورسیده. زه احمد شبری اجازه اخلم، خو بله ماښامنی خبری مجله هم درته لرو چې احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب، خبرونه تشرح لې.
تشکر از شما